لمن زولار چې حکومت رسنوي ته د خپل وقفه لیتونه اجازه ورکړي. د رسنوي د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو مخې په افغانستان کې ویډیوي او غږیزې رسنۍ او همدارنګ د رسنوي کارکونکي د طالبانو د حکومت له زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي. روپای ټولنه وایي له دې داخلي بې ځای شویو رسنیدونکو افغان کډوالو سره مرسته کوي. روپای ټولنه دا خبره د چهارشنبه په ورځ ماجدونو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې. د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان پیو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ: د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 15 اونۍ هم بشپړه شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له استرالیا سره دریمه ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوه مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی. او د خبرورې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان او زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمېنې حرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په چا وګټله، خو زیمبابوې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 44 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او ولا محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته، خو یو بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنکړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نو دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوب ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې 3 اضافي احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله تل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیر شاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، ساحر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړ شوې دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاءالرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوی دي. که څه هم په اعلان شوی لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمدشاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یا د لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو، او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرست کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد اورانی
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ ان څه خراب خراب چس څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځانم چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط هم لري.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې د بهارې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي، او مخکخه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړې ګټلې دي. همدارنګ اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور، دغه راز صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغه راز خراسان فاریاب، جوانان پیروزي، سرسبی اشلر، خدیم اف سی او اینو میډي هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڑا ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوې. دا وایي چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندستان د ټیسټ اتلولۍ په لوبه ته د رسیدو هیلې حالت ژوندې وساتلې کله چې آکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپل لوبډلې له فالوان بچ کړ. دا داسې شیبه و چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلی وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې وکټې د غورځولو چانس و چې هند یو بار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي که نشي ګټلی نو مساوي به یې کړي. همدغسې وشول، دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې، او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیو سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومراه شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري ترسره کړه. یوازې کیل راهول 43 او رویندرا جدیجا 10 منډې وکړې، خو د آکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسترالیا ته پاټ کمنس 4 او مچل سټاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه، آسترالیا په 90 منډو و لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسترالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و، خو د لوبي ډیر ورستۍ او کبي شیبي پاتې وي چې په دې سره استرالیا هند ته یوازې 2.1 اور تر سره کړ او هند اته منډې وکړې خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند استرالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا استرالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 2 نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25مه نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه د آسٹریلیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
وروسته لاغې چې د سویلي افریقا لوبډلې پاکستان ته د 10 اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه، د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشکړی چې د لوبې په وروستي اوور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلار کې د شدواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر په 12مه او 22مه نیټه ترسره کړي. پرسته له هغې چې د هند او استرالیا ترمنځ 3مه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 1600 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په 12 سیالیو کې 1500 وکټې اخیستي دي. دغه راز په 1600 یو ورځنیو سیالیو کې 1650 او په 1500 شډوریزو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 340 تجارتي شډوریزو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 199 وکټې اخیستي دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 1600 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او 10 اوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر تیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن تیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. تیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړې دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وي. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2250 منډې هم کړې وي چې 1.5 سلیزې هم وهلې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې اونۍ د مرکې میلمه فرهاد فدایی دی، نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب ستړی مشي خبرونې ته. د زیمبابوې پر وړاندې په 10 اوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د ښو مقابلو چانس ورکړی و؟
د زیمبابوې په خلاف په 10 اوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او عمره افټ او عمره فول گیمز باید افغانستان کړی وای وینې شو کړی نو دغه لوجه نه هم موږ غواړو لوبه وبایلله بل افغانستان ډېر قوي کمبک وکړ خو خبره نه ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپله تبه جوړي او د فائنل د لوبې وکټ خو بیخي ډېره سخته وله تاسو کتل چې بال بګې یو راجی کېده یو بیخي په کې ټیټ پاتې کېده نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان ښه لوبه کړې ده خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلو ورځو سیالیو دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل نو خامخا یو څه ازمایښتونه چې سړی کوي نو دا خطر په ځان مني چې ګواکې حتی کېدای شي زه بیخي لوبه ونه ګټم او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول په ځانګړي توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تشه غوښتله چې ډکه کیسې مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام سوی وو او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اکل راتګ نو خامخا تر څو چې هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کوي او تر څو چې د هغه پرشر کمیږي نو خامخا لږ وخت باندې سینو د دې سوال په جواب کې چې آیا افغانستان خلوبه ونه کړو یا زیمبابوې پیاوړې شوی وده زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړې ده خپل هم کنډیشنز کې ده ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته ښه کرکټ کوي مثلا براین بینټ ښه کرکټ کوي جون مایر سي په شلو ورځو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده بل دوی دغه اوپننګ پیر سیدا مارومانی او براین بینټ دوی په پاور پلی کې ډېر ښه زلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي نو په ټوله کې که چېرته وګورئ زما په نظر چې دغه دلایل کېدلی شي
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغېز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلو ورځو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه سوې ده واقعا ډیر اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چیرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابته ای چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼې مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه پورته په یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼې مخته وړې چې 200 څخه پورته منډې دوی په یورزنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه د بنگلاديش په مقابل کې کړې دي په شلو ورځو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکړو چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼې وکړل نو دوی ترمنځ یو ډېر ښه کیمستري ده او به دوی د کرکټ یو ډېر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډېر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډېر کم کیږي خدا دې مهره نه سي ابراهيم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سلیزي وي او د درس کلنې په عمر کې سي ډېر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسته راوړي دغه ډېر غټ لاسته راوړنې راسته راوړل داسې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوي لوبغاړي ورسره تلل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو صدیق قتل ورسره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالي یې هم مخته وړی دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې خو بیا اکثره دا هم کېږي چې د مخالف لوبډلې باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړی ده او فکر پټی کړی
په دوي زوادارو کې صدیق قتل او زبید اکبری تسترګي وی ولې خو نه زلیدل
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو یوه باندې چار ځوان بلګه ګران اجرامي صاحب سره خو صدیق قتل هغه کوم شاتونه سی وهل اگر چې ډیر لګي منډي وکړلې خو خکر غټي وکړ وکټس لگا نه بلاده و دی دوی سر وکټ سر لگ نه بلادو مثلا هغه یو میچ کې سیدل سکور ک یو څو څلوریږي وهله بیا په کاور کې کیچ د سر سما خبرې وکړه دې ویل ما په خیال زی باونس بلګ راځک خو غبال لکې نه ست دې لپاره چې کله دی ګوره غي ډرایو کې مې بیټ مخ اخلاص کړ نو هغه صرف د کور فیلډر ته کېچو د سمې سوسه هغه او چات لارس یو څلوریزه پیراسي نو دا خاطر چې د خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یې خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د دې خپل یو فشار ته بده باندې څومره چې دای په ډیر وخت تیری عمره بدای ان شاء الله عادي کیږي دا یو واقعیت دی د افغانستان لپاره یو ډیر غټ کرکټر کیدلی شي ان شاء الله د دې په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا د ډیر منټل ټف ټیسټ کلری لګه ذهني لحاظ ماشاء الله ډیر پیاوړی دی او موږ وکړل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره د بریا سبب شو زبید اکبري بیچاره صرف دوه لوبې وکړلې اوله لوبه کې دی رن اوټ نو په غیبان دې د قضاوت کول بل ګرانی او په دوه لوبه کې وکټ ډیره ګرانه وه او ان ایون باونس وکړي نو هغه د سی وکټي سی په دوه وکټ باندې دی ډیر ښه بیټسمنان هم کله کله رنځونه نشي کولای بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو نو زه فکر کوم چې بیا هم نه هیلي کېدل صحیح نه دي او ان شاء الله دې ته باید سرګي په لاره اوسو او دا که د افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي ان شاء الله
د ورځنیو سیالیو پیل خو خو ورخ سیالي خراب کړه لوبړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه
متاسفانه است د آب و هوا حالات دلته ډیر ښه نه دي د سوې انکی کې چې دغلته سایکلون راغلی دا او سایکلون د سیده د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا څه دغه طوفان را روان ده او باران به مسلسل شکل باندې او د سایکلون یو ځانګړتیا ده داسې باران تیب سي نو ټول ورځ باران وي داسې نه سي یو دفعه تیز باران وشي بیا د باران ودرېږي نن ورځ ښه ده نن باران نشته خو موسم ډیر مزهدار ده خو سبا ته بیا یو څه دی ورخت وړاندوینه شوې ده غیب الله پوهیږي خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی سي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راسي واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل څلور وکټې واخیستې سره اتلس منډې ورکړلې نو د دې دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې د ټیسټ سیالیو برخه هم ده ان شاء الله افغان سي ګټه لري ان شاء الله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت تر اغلی دي د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دي او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سم تر سره کړي
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده نو په ورځنیو سیالیو کې باندې یو اوپنران زه فکر کوم چې دا د دې لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې چګټه واخلي عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر دی په ډومیسټیک کې ډېر زیات منځونه کړی دي د فصل فاروقي خبره زه اکثره تکرارو مسایغه وایم زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده او صدیق قتل هم نو تاسو لیدلی د سپ ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده نو الله مې ربانه ده چې ان شاء الله دوی به دغه مسؤلیت په ښه شکل باندې غاړه کړي او ان شاء الله ان شاء الله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګورباز او د ابراهیم زدران علاوه دا سیبل په اوري جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن دا دواړه متفاوت کرکټ کوي عبدالمالک سدا غا اٹیکینګ کرکټ کوي او صدیق قتل سدا غا پیور ټایمینګ دا نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه غا کمبینیشن ښه ده د دې ترمنځ به دا سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دې ترمنځ کیمستري ښه شي څومره د یو بل سره زیاتې نیمګړتیاوې وکړي ان شاء الله عمر به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي ستاسو لاندې به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي
ګورې د افغانستان کرکټ کې کتا سو وګورې غنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلې نو خامخا د ضرورت او سیاغه کمبینیشن ورته جوړ سي ټول نه مهمه خبره ده چې راشد خان به په ټیسټ سیالیو تر او ګرځي او دا د افغانستان لپاره ډیر زیات ښه خبر ده ځکه چې راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر او ځوان لوبډل مشر سوسې هم د دې سموستر توپیر باندې ماته ورکړله نو ان شاء الله دی ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیول شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی او هغه به موږ سره په سیالیو کې همي او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د دې یو کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو راشد خان په کې خامخاسته عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته خپله لوبډل مشر حشمت الله شاهدي ده خپل د موږ ون ډاون بیټسمین رحمت شاه ده
او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیالۍ ته راغوښتل کېږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده. خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو وګورو چې دا څنګه مخته ځي، د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه دیولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د کرکټ مینهوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان نوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بد دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
ابراهیم عبدالرحیمزي واقعا ښه لوبغاړی ده، عثمان نوري تاسو یاد کړئ، نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ، تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي نو ځکه خلک ورته خو بد دي. ګورئ دا خو د سلیکشن کمیټه کار ده، اڅوک سي التناس دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا د سره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کاکر دګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړي ګزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیمزي مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کار کړی دی. نو کله کله د سیمې سے د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه، هغه لوبغاړی لا چمتو نه یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زرت الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمینه جوړه شوې ده چې دوی ټیسټ سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یوه لوبډله کې یوولس کسه راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبډلې لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. په افغانستان کې لکه د پنځلسو څخه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی هملته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې هم لږ خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
مستانا ملا بدار ملری وقت برازی